درنو اوریدونکو السلام علیکم. لبلای د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2025 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونې لښت تر لشه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 15% زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لښت تر لشه 9 خبریالانو نیول، چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول، او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنیدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي، او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینې خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبه په ورځ له سعودي عربستانه د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبه د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان لمخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر یاسم او باندنیو چارو د وزیر مورات نور تلیو د کتنې په محل په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول، او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړی چې د پیښې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې، او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قول زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه غزمند کیجی تماس ونیسی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونی تمو هر کلی کوم. نن لی یو اتم پو سره خبرې کوو. ډاکټر محمد تنها په جرمنی کې د اتمی ټکنالوژي متخصص دی، او نن په دې خبرونه کې زموږ ملمه دی. له ده سره به په دې خبرې وکړو چې اتم څه شی دی، آیا یوازې یوه وسله ده که نور استفاده هم ورڅخه کیدای شي؟ څنګه جوړیږي؟ ولې یو شمېر هیوادونه ډېره هڅه کوي چې اتوم باید ولري، یو شمېر دور بیا وایي چې د سوله ییزې استفادې لپاره یې غواړي، یو شمېر شاید پلمه وکړي او د سوله ییزې استفادې تر څنګ وسله واله استفاده هم ترې وکړي. نو لځکه جنجالونه ډېر دي پرې په دې وروستیو کې. د ایران یوه لویه مسله هم دا وه، خصوصا له لویدیځو هیوادونو یا نړیوالې ټولنې سره د ایران له کلونو راهیسې په همدې موضوع جنجال دی چې ایران وایي د سوله ییزې استفادې لپاره اتوم غواړي، خو ځینې لویدیځوال شک لري چې ایران په دې پلمه غواړي وسله جوړه کړي. په هر حال ډاکټر صاحب محمد تنها ته ورځو. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم.
سلامونه، جوړ په خیر.
سلامت وسې ډاکټر صاحب. اتوم څه شی دی، یا کدا سی وایم سی اتومي ټکنالوژي څه شی دی؟
په نړۍ کې یا طبیعت کې د ټولو هستو چې موجود دي، یا هغه ایزوټوپونه چې موجود دي، د شاوخوا درې زره په اندازه 2500 راډیو اکټیو دي. یعنی په دې معنی چې په خپل سر چاپیریال ته وړانګې خپروي، یا په بل عبارت انرژي خپروي. اوس دا نو په دې پورې اړه لري چې انسان کومه ټکنالوژي کاروي چې دغه انرژي څخه یا د سوله ییزو موخو دپاره، یا د صنعتي موخو دپاره، د زراعتي موخو دپاره، د طبي موخو دپاره، او یا هم د جګړه ییزو موخو دپاره کار اخلي. نو دا د اچھا خبر ده د استوی ټکنالوژي دی. داسې یو ستکه ده چې دوه کاملا متفاوت مخونه لري، او دا به دی پر اړه لې چې څوک کوم مقصد ته تاکي د استفادې لپاره.
اول ور فکر کوم چې انسانان له هغه اتمی ټکنالوژي سره بلد شول، یا نوم واوریدو چې په جنگ کې ورڅخه استفاده وسوه. نو اتمی وسله څه ده؟ له نورو وسلو سره څه فرق دی؟
او بالکل، دا یو غټه ستونزه دی استوی ټکنالوژي او د نورو ټکنالوژي ترمنځ، چې استوی ټکنالوژي ریښتیا مول هغه د جګړې په میدان کې را وړاندې سو مختص. فرق دا ده چې نورمالي یا په اصطلاح کنونشن وسته چې توای دوی د یو کیمیاوي میکانیزم په اساس کار کوي. مثلا په یو دم ډیر زیات لوړه درجه د حرارت تولید دي، د دې لامل کیږي چې یو کیمیاوي تعامل رامنځته شي، یا کیمیاوي عکس العمل یا ریاکشن رامنځته شي، او بل اخره د هغه توکي چې په سیمه کې دي، مثلا بارود دي یا نور متفاوت نور چاودیدونکي توکي دي، هغه باید دې کیږي چې وچو. خو هستوي وسلې چې دي، یا په عامه اصطلاح هستوي بم چې ده، هغه مطلق یو فزیکي پروسه ده که حرارت موجود وي که نه وي. تاسو کولای شئ چې یو د نیوترونونو په واسطه باندې د یورانیم او پلوتونیم هستي بمبارد کوي، او د دغو بمبارد په صورت کې دغه یورانیم او پلوتونیم هستي چوي، او دا چې وچوي ډیره زیاته انرژي چاپیریال ته خپروي، او د چودلو ترڅنګ په دغه چې انرژي ترڅنګ درې اضافه نیوترونونه خپروي چې هغه بیا درې نورې هستي بمباردوي. په همدې ډول باندې دي څو ثانیو په ترڅ کې زنځیري تعامل رامنځته کیږي، او دا زنځیري تعامل د میلیاردونو هستو د چاودنې لامل ګرځي، چې بیا د میلیاردونو ټنونو ټینټي انرژي د خپراوي لامل ګرځي چاپیریال ته.
بله، په چاپیریال باندې په اغېز به هم وروسته خبرې وکړو. خو لومړی دا راته وایي چې اتوم بم څومره اندازه څومره ده، څومره یو شی دی؟
دا جالبه پوښتنه در اوسه ما نه چم نه کړې. دا د یورانیم او پلوتونیم چې دي، دا دواړه یو شی ته بحراني حتی وایي په فزیک کې، یا کریټیکل ماس. که تاسو چیرته مثلا یورانیم د اتمی وسلو لپاره کاروئ، باید تاسو 90% بډای سوي یورانیم ولري چې دا د دې جوګۍ چې اصلي وسلو نه جوړه شي. خو په یو ګرام او یو پاو یو چارک باندې کار نه کی. دلته یو غټي اندازې بډای سو یورانیم ته اړتیا ده. مثلا معمولا 25 کیلو ګرام شاوخوا هغه کریټیکل ماس ده. کریټیکل یا هغه بحرانی هسته ده چې که چیرته دغه 25 کیلو ګرامه 90% بډای شوی یورانیم موجود وي، نو کله چې زنجیری تعامل رامنځته شي دغه زنجیری تعامل د دغه غټې لوړې هستې په موجودیت کې تداوم پیدا کولای شي. که د دې نه کمه وي بیا هغه زنجیری تعامل تداوم نه پیدا کوي، په یو ځای کې سره دغه زنجیر پرې کیږي او معنا دا ده چې هستوي چاودنه نه رامنځته کیږي او ډېر وړه تعامل به رامنځته شوی، خو چاودنه بیا امکان نشته. نو ځکه باید هغه بحراني کتلې ته باید ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب، بیا هم پوه نه شوم د اندازې په ارتباط، ممکن زموږ د یو اوریدونکي په ذهن کې دا سوال وي چې آیا یو الوتکه، یو معمولی الوتکه جنگي کولی شي اتوم بم له یو هېواده بل ته ولېږدوي، او یا یو راکټ کولی شي چې اتوم بم ولېږدوي؟
دا اتوم بم یو راکټ نه شي لېږدولی. هغه علت هم دا دی چې هغه د اتوم بم د چاودنې میکانیزم په دې رقم دی چې هغه یو امپلوژن باید رامنځته شي. د هغه دپاره هغه کوم شرایط چې باید رامنځته شي د پرتا په وخت کې هغه د راکټ یا د بظاهر په وسیله باندې په اسانه د لاسته راوړنې وړ نه ده. خو الوتکه په کار ده، او الوتکه مخصوص الوتکه دې دپاره په کار ده، ځکه چې کله ده بم واچوي باید مشروع کړو لسمینا ولا را سیمه چې پیسې ټارګټ د لغنه باید دا په خپل وخت ځان دا وېستل شي او د دې بم د انتقال ورته عملري د تر ټولو مې چې بم په خپل ذات کې اندازې 25 کیلوګرام ده. او دا خو یوازې 25 کیلوګرام بم نه ده، دا خو محفظه لري، دا خو پوخ لري، دا خو انتقال آله لري، دا یعنی خبره تر ټون زیاتیږي نه تر زل کیلو زیاتیږي. نو دا بیا د عادي مزایلو د دې راکټونو په واسطه باندې د انتقال وړم نه دی، او هغه د چاودنې میکانیزم چې ما وایي زه نه غواړم ډېرې فزیک ته داخل سمه، هغه باید ماتوم د بم یو جای د الوتکې په واسطه باندې انتقال شي. که څه هم ځینې سوي وسلې شته استراتیجیک واسطه او توای او بک تاکتیکی، هغه یو وړه اندازه چاودنې رامنځته کوي او وړه اندازه چاپیریال ته رادیواکتیو مواد خپروي. اته دغه وسلې هم شته چې دوی ورته دي د غریب سړي اتوم بم وایي چې یوازې رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپروي، خو فزیکی ضرر نه شي واردولی، یوازې سایکولوژیکی ضرر واردوي. نو دا ډولونه ډیر زیات دي، خو هغه مهم هغه مشهور چې موږ تاسو د اټوم بم په نامه باندې پیژنو چې وادو نو کارونه ورانه، هغه باید حداقل خپل مواد 25 کیلو وي، او دا چې محافظي او دا ټول سره راټول کې تر سنه پورې خبر رسي.
بله، تاسو د جوړولو لپاره یورانیم پکار دی، بل څه پکار دی؟
کریکټیا دغه مغزه په کار دي تر توسه
اول اول مغزه دي له روس ته خبره
ده. دا د دې چې د یورانیم بډاینه په خپل ذات کې په تخنیکی لحاظ باندې ډیر اسانه کار نه ده، په شرحه کې اسانه ده. مثلا که تاسو یو کیلو نقطه د ممیز ګډ ولرئ او د 300 ګرام نقطه دي 200 ګرام ممیز، نو تاسو نه خو د سلنه ماتیا سلنه ده او د ممیزو مشل سلنه ده. نو که تاسو دا نه خو د دې کتلې نه لری کی د ممیزو سلنه په خپل لوري ام دغه ته بډای نه وای. په طبیعت کې کوم چې ایرانی موجود دي طبيعي 250 شي دي، هغه نه نوی اشاره و سلنه دي په هر طبيعي ایرانی مو کې، او 0.3 سلنه چې دي هغه 250 شي، او د نیوترونونو د چاودنې انشقاق ورتیا یوازې 250 لري. نو باید دا بډای کړي، دا معنی چې 230 نه لري کې. نو دغه د 230 لري کول یو پیچلې ټکنالوژي ته اړتیا لري. د ټکنالوژي پیچلتیا هم ډېرې فزیک نه ده، ډېرې هغه مواد دي چې ته دغه سنټرفیوژونو کې دغه یورانیم بډای کوي، دغه هغه مواد چې مثلا یو ډول د فولادو د چې هغه یوازې د همدې کار دپاره کاریږي، هغه هر څوک په چا باندې نه خرڅوي، یوازې محدود هیوادونه دي چې دغسې مواد لري. یا مثلا یو ډول د برېښنایي ترانسفارمرونه دي، استیبلایزرونه دي، کله چې دا سنټرفیوژن اوړي تقریبا زرګونه دوره په یوه دقه کې چې وږي، هغه یو قوي د برېښنا استیبلایزر ته.
بله ډاکټر صاحب، لکه چې ارتباط مو له سټوډیو سره قطع سو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. خو اوس به ورشو میلمنو اوریدونکو ته، اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه پوښتنې لري. تر پرې منځ کې به ډاکټر صاحب محمد تنها تماس هم له سټوډیو سره ټینګ شوی بي. مهرباني کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، څنګه جوړ په خیر ده؟
سلامات اوسئ
همکاران او بهروز
کور ودان. مهرباني کوي اتل صاحب یاست؟
یا بالکل اسامه تکراشم
د فلم او فطرت صاحب یاست. شه مهرباني فطرت صاحب،
ډیر مننه سروان صاحب. یو دا څنګه کوم د شرکو چې موږ په تامه چې ازادي راځي وکړه په رادیو ته په باندې پیل کې نو دا خبر را تر
راځي. صحیح، بل اصلي موضوع تر راشي.
موضوع ته به داسې راسمه چې سروان صاحب محترمه، لکه دا کارپوهان چې ویله چې اټوم بم خو زه دا وایمه چې اټوم بم یعنې ولې امریکا او یعنې د هغه دولتونه نه غواړي چې دا نور هیوادونه یې جوړ کړي؟ باید چې دوی جوړ کړي دي، نو باید نور هیوادونه هم جوړ کړي. باید په نړۍ کې ټوله سره سیالنه یې داسې دولت نو بره لکه ایران چې جوړوي. اوس دوی ولې کار په لري د چا هر چا خپل خوښه ده چې اټوم بم جوړومه کې نه جوړوم نو ساته څه دوی دا ویل د سپی چې وسل اسلامي امارات چې و غواړي اتم بم جوړ کړي، نو هم به دوی دس وایي چې مې جوړوي نه. دا خو هر څوک خپل هېواد ساتنې ته ضرورت لري.
صحیح، ډېره مننه فطرت صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
محترم اسمت سروان صاحب، سلام تاسو د آزادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته هم الله دې وکړي روغ جوړ وي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان، مهرباني.
خوشحاله که سروان صاحب د اتل صاحب پوښتنې دي وکړه. عبدالحد اتل هم تاسو میشنه اوریدونکي د هلمند ولایت.
مهرباني مهرباني
قربان سم. یو سلام تاسو میلمنو ته وایم سروان صاحب محترم، زما د میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې مثال و دا چمی سلاک چیرې محترم اسمت سروان صاحب، یا د امریکا د خاصه کاریږي، یا د ایران د خاصه کاریږي، یا د بل ملک د خاصه کاریږي، نو د دې ځان هغه ملک سروان صاحب محترم څونه رسیدلی چې مثال هغه چمی سلا د کار کې د خپل خاورې ته څونه ځان رسیدلی، او بل ضرر یې اوس مثال د خبرې چمی سلا خو موږ محترم اسمت سروان صاحب دا شوره درې ده چې دا خلک وایي، یا د ځینې سپیژري وایي چې دا د سلا نه ده چې مثال په پرچو باندې دونه خلک د منځ ویسي. یعنی دغه وا د بعد چې مثال د خبرې دا د دوی به کم مندکیت انتقالي، هغه ک انسانان مثال حیوانات ک کشت زراعتي دې ټول ته ضرر رسي. نو د میلمانه څخه ما دا پوښتنه ده چې واقعا دغه څه دی، او بل دغه د عمل چې خپل دا کمی سلا کاری دی ته څونه نقصان رسي؟ دغه ما دې پوښتنه ک میلمانه را جواب
سره وایي. ډیره مننه لته سه دواړو څخه ډیره مننه. وربسو ډاکټر صاحب محمد تنها ته. ډاکټر صاحب، د فطرت صاحب خبرې مو واورید کنه ک تکرار نه کمه؟
اغه اول ورور چې پښتنه کړی ده چې ولې دینی هوادونه جوړولای شي دینی نه شي جوړولای، اول به زه پېښ دي چې هغه تخنیکی خبر ورته وکم. زه ورته وایم چې د زور وبو پورته دي، دا د موږ متل ده په پښتو کې. خبره دوه مده ده چې د جاپان باندې د اټومي وسلې تر کارونې وروسته البته د امریکا له خوا دغدی استوی وستو ته د لاسرسي په نړۍ کې یو عجیب او غریب رقابت پیل شو. روسي هم جوړوله، انګریزان هم پیښتو، فرانسویان هم پیښتو، آلمان هم پیښتو، ټول غوښتل چې یو بل نه مختصي، او بل اخره دا د نړۍ ته دا سی یو ګواخ پکې دي چې هر چاته هر څوک چې ته لاسرسي ولري به دا وکړي، او دا چې د ځان اندازه ډیره زیاته ده، دا نړۍ ټول نفوس تمدن بل منځ یو. بیا د امریکا په مشرۍ یو اداره جوړه شوله د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نامه باندې چې په غو چوکاټ کې به غړي هیوادونه تعهد کوي چې سوي وسلې به نه کاروي، په مقابل کې به هغه هیوادونه چې سوي وسلې لري د سولې د اسټي ټکنالوژي په برخه کې به د دوی سره تخنیکی مرستې کوي. چاته افغانستان هم د دې تخنیکی مرستونو په اویای مقالو کې شپېته اویای مقالو میلادي کې مستفید شوی ده. نو افغانستان البته نړیوال اټومي انرژي اژانس د 200 نمبرو غړی نو بیا دیني هیوادونه وو چې د غوتړونو په وخت کې یا ډیر ځوانو یا هیڅ نه وو، مثلا پاکستان او هند دا تړون یو دا تړون البته د اسي وستو د پرختای ممویت تړون ده چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده، ایران هم لاسلیک کړی ده. مثلا ایران پاکستان ویل چې هند لاسلیک به زده کوم، هند ویل چې پاکستان لاسلیک زده کوم، د منس کې دا کتابات څو همدغه سي اسرائيل ویل چې د په دغه یو خطرناک سیمه کې مزین لاسلیک کوم، شمالي کوریا لاسلیک کړی وو د تلور کې نو وته لدی تړونه، ایران لاسلیک کړی ده. اوس نړۍ ایران ته یو په اصطلاح د نړۍ تبر یو لاس ته لري او هغه دا چې څنګه
د موضوع بل څه په دې یو برخه کې دی یو مسله به زه اوریدونکو ته روښانه کوم. هغه دا چې د اتمي وسلو د نه پراختیا تړون معنی دا ده چې شاید په دې جمله باندې پوی نشي ځینې اوریدونکو، معنی دا ده چې اتمي وسله به نه جوړوم، معنی دا ده بله تړون هم دغه لوزه کړی، دغه ژمنه یې کړی دغه هیوادونو چې دا وسله به نه جوړوي. ښه، مهرباني وکړئ خبر ته دوام ورکړئ.
او دغه لوز په مقابل کې بیا د سولې د ټکنالوژي په برخه کې د نړیوال اټومي انرژي اژانس تخنیکی مرستې ترلاسه کوي. نو درته چې افغانستان هم ترلاسه کړي دي، خو هم ترلاسه کولی به د وروستیو کلونو کې جمهوریت وخت ترلاسه کولی. نو دغه دلیل دغه د چول ایران دوی نه ورته پریدي چې اسي وسله جوړه کی، او ولی پاکستان لري، ولی هند لري، ولی اسرائیل لري، او شمالي کوریا ولی لري. یعنی که ایران هم لدی تړون نه ووځي، بیا نړۍ نور دا لارن د قانوني لارن نه جوړه جوړولای چورته وشته ولی جوړه. نو دا اته د وروستیو بریدونو نه وروسته په ایران باندې دغه یو مسله په ایران کې ډیره شدیده په حکومت کې را ولاړه شوې ده چې دغه تړون نه لکه شمالي کوریا په څیر ووځي. هغه نه جوړي به ځکه چې ډیر اقتصادي بندیزونو سره مخ کیږي، د صادراتو وختو بندیزونو سره مخ کیږي چې ایران کې دایته په وڅو وخت کې د دې جوګنې چې دومره صادراتو وارداتو بندیزو د دې مسایلو هضم کړای شي، نو په خاطر باندې نو نه وځي. نور بل ورور پښتنه کړی و چې دا چاپیریال ته ضرر څومره ده، هغه هوا چې استعمالوي هغه څومره ضرر دی، هغه هوا چې کاروي که په خپل خاوره کې ونه کاروي ډېر لري وکړي، مثلا متحده ایالات جاپان کې کارول دي ته تقریبا هیڅ ضرر نشته. خو هغه سیمه کې چې دا کاریږي بالکل دا صحیح خبره ده چې دا ورور وکړل چې پرختې نه لري ځکه دا بارود نه دي، خو چاپیریال ته رادیواکټیو وړانګې تولیدوي خپروي، او دا وړانګې بیا د شمال او د بادونو او د وریځو په واسطه باندې تر ډېر لري لري سیمو کې راځي ورسېږي، او هلته د رادیواکټیو وړانګې چې کله د انسانانو بدن ته ننوځي اغه د ډي ان اي تخریبي او ډي ان اي استخواص انتقالي په انسانانو کې، او د ډي ان اي تخریب په اساس سرطانونو د تولید کې نو کلهنده وایم رادیواکټیو مواد په چاپیریال کې سرطان د تولید لامل کېږي.
یعنی اتم یا رادیواکټیو مواد نه صرف د دې په مغه شیبه څه تاوان رسوي، بلکې تر ډیرو زیاتو کلونو پورې تاوان پاته دی.
تر ډیرو زیاتو یعنی د جاپان کې چې کوم غبم استعمال شوی وو، یعنی د نیمه پیړۍ نه زیات اثرات، که څه هم جاپان په ډیر پرمختللی هیواد ډیر زیات بودیجه لري د کارو لپاره چې دا پاکاري، خو بیا هم مثلا په اوکراین په چرنوبیل کې په 1986 کې یو اټومي حادثه په یو وسوي بټۍ کې رامنځته شوی، تر اوسه پورې اته په المان کې ځینې ځینې ځایونو کې چې نمونې راواخلي د مثلا د پوستکیو د ځینو نورو نباتاتو چوبورې سره ډاکټر مواد پکې سینې دا سره ډېر اوږد مهاله پاتې
یا په پخوانی شوروي کې د په اوکراین کې اوسنی اوکراین کې هم دغسې بټۍ کې داسې جاپان تاسې اشاره وکړه که نه چې په سونامي په نتیجه کې هلته
فوکوشیما کې
دا مشکلات پیدا شو.
فوکوشیما اتومي تاسیساتو ته زه خپله ورغلی یم، هغه چاپېریال په هغه سیمه کې اوس هم خلک ډېر ژوند نه کوي، ډېر کم خلک ژوند کوي. که څه هم جاپان دغه راډیواکټیو موادو په پاکاري کې تر ټولو زیات موثره وو، ځکه چې دوی تجربه هم ورته درلودله او بودیجه هم ورته لري. خو بیا هم هغه سیمه تر اوسه پورې هغه نفوس چې پخوا پکې و لا نه ده ورته راګرځېدلی، او اوس هم په دغه سیمه کې ځینې داسې ساحې شته چې راډیواکټیویټي سطح پکې ډېره لوړه ده، او څوک نه هلته زراعت کوي نه څوک ژوند کوي.
بله، نو د جاپان غوندې پرمختللی هیواد چې خپل اتومي تاسیسات ساتلی نشي، د افغانستان په شان هیوادونو که اتوم بم پیدا هم کړي نو څنګه به ساتي؟ دا خو ساتنه هم ډېره سخته ده. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي، ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو چې منتظر ډېر پاتې نشي، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام محترم عصمت سرمان صاحب. سلام علیکم کې لیکل شو محترم د ازادي رادیو مېلمنو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسئ سرمالوال صاحب، مهرباني.
مننه. خیبر پښتونخوا ریپورټ نه مې اړیکه نیولې. محترم سروان صاحب، دغه خپرونه خو ډېره دلچسپه او په زړه پورې خپرونه ده.
سلامات.
نو دغه کوم مواد چې دي دا خو لکه دا څرنګه چې مېلمه وویلې، دغه په 1950 کې چې د جاپان دوه ښارونه و هیروشیما او ناګاساکي، په هغه کې هم وشوه ډېر تلپاتې ورسولو. له بده مرغه موږ داسې خبرې ستننه پورې هم هلته هغه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی. یعنی مطلب لکه دغه خواني شعروي خبره چې وکړه، بل هندوستان کې هم داسې څه پېښه شوې وه، نه پوهېږم یونین کاربایډ په نوم داسې شی شوي وه، غالبا دا نوم دي، مانه غلط نه شي. نو دغه شیان چې دي دا اکثره کېدای شي نقصانونه ولري، او دا معلومه خبره ده، ځکه دا خو زهریلي مادي دي خامخا. اوس ګوره دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم له بده مرغه د ننګرهار په ولایت کې هغه څوک چې زموږ د دوستي په نوم د مخته راغلي وو، یغو هم د بنونو په مور یو نوم باندې یو څه استعمال کړل، نو دغه ټول ضرر رسي خامخا. ګوره زموږ هېواد دا د له 1990 نه نیولې تر 1990 پورې ده، ډېر داسې پېښې چې وشوې دغسې بارود دغه ټول ضررونه لري. نو
درسته،
مېلمنه به غواړم یو پوښتنه وکړم.
مهرباني.
نو دما د مېلمنه پوښتنه دا ده محترم عصمت سروان صاحب، چې دغه کوم هېوادونه چې دغه اتومي پروګرامونه مخته بیایي، یا مثلا دغه شیان جوړوي، نو د دوه سره یعنی څومره په کار دي چې په دې مخنیوی وکړي؟ د مخنیوي څه لارې، حل لارې څه کو نشته؟ دغه پوښتنه و نور د وخت را قوونه یو نه. مننه محترم سروان صاحب.
مننه. کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راوپېژنه. آزادي راډیو،
سلامونه. سلامونه سروان صاحب،
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
تو مننه، خوشاله اوسېږي. مننه تم، سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو کې په ګرو کې راځل یو تر اوسه کاله افغانستان کې قسم قسم وسلې وکړي، یعنی دا نړیوال خو ګرځي یو کنوانسیون لري تقریبا دوی هغه مننه جاغه لري، یعنی د چې په ګر کې د نړۍ وی کله نه کله سمګه باید هغه بعضی چیزونه چې غیر ممنوع دي دین استفاده ونه شي. خو بدبختانه افغانستان کې نو د ما په یاد کې د جمهوریت وخت کې یو وخت د بيپي جوړوي ورته ویل یو رقم ته بمونه چول سروان صاحب تقریبا د 2000 کیلومتر کې تقریبا چا خبره ده چې په ډیر لري مسافه کې یو رقم ته اکسیجن ولې بي درلوده. نو دا زیاتره جوړ کې د دې د بمونه چول یو رقم ته د بعض خلک شهیدان سی وو، نو دوی دغه وخت د شخصي سی یو رقم ته د پوسټ کې سوځیدل غونډي وو، یعنی د شهور نو تقریبا سدي باندې هغه عضلات لګیدل دوی د څه لبای نه وړي وو، یعنی د څه ګړي وو ته په دې کاوه چې دا شل شپه مخکې دوی په شهادت رسیدلی. نو د څه سراګان دوی په بعض وختو کې هغه لکه وخت نشي ویل دوی خدای نه لري وي چې موږ دغه شیان باید ونه کارول شي. نو بیا هم باید کې دوی وګړي په پوسټ کې دا شیان کاری، نو دا ځان خو واقعت لري. نو زیاتره وختو کې د خلکو په جلدی نیولې ادا پښې د دې په داسې رقم زموږ په بخارونه کولې رقم د دې رقم هغه ته راخته دا په ډیر وخت په دې تدوی کوله تدوی یو رقم علامه دا شان وو هم کار نه ورکاو. نو دا چې زه خو باید سیمونی باید په ټول مملکتو کې منی شي، یعنی دا زیان زیاته سوالونه
په ډیر مننه کور ودان. بیا بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم سره او پیښنه. آزادي رادیو،
السلام علیکم. محتاج راول څنګه شاته خیر تاسو سلامونه او تاسو معلومات څنګه سلامونه
ډیر مننه مهرباني کوي تاسو ته مرکلای وایم
حضرت الله محبت هم لکن ده حارت روان سا مخترم مرگم ده سلاف رو برابر بنجی به نظر بچه رو که پا افغانستان که تقریبا شل کال چنون ده سلاف و پا افغانستان که استعمالی وستو ده سلاف خوان مجرد تو ده کتلی ده باید ده اتمی سلاف چه ده باید پر دیه بانی خوبیشی بنجزون اولا که وستی چه یه او ملک اجازه ورنه که وستی چه ده امانه و وصاری پری او ملک بانی ده
متاسفانه تلفن مقطع شو خو خیر اصلی خبرمو وکړه چې باید په اتمی وسله بندیز ولګول شي وربسو ډاکټر صاحب تنها ته ډاکټر صاحب د اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کومو نوی اوریدلې یا مو یې ریوي څه به در پیاټ کما مهرباني
فکر کوم دا لمرې اورور خبرې ما ونه اوریدلې
زرمالوال صاحب
کې راته و چې پختن شي
زرمالوال صاحب په خپل خبرو کې د هم اتم بم بدباله ویل چې لکه چې په هندستان کې هم وای تاسو د جنو پیښو اتمی پیښو یادونه وکړه لکه د جاپان او یا د چرنوبل د ویل چې په هند کې لکه چې داسې کومه پیښه شوې وه که شوي بي تاسو ورته توصیه ورکړئ او بل د ویل چې په افغانستان کې د بمونو مور وکارول شو دا هم اتم بم دی او کنه دی
او اول خو په هند کې هغه اتمی حادثه نه وه د بوپال کې یو تولیدي کمپنۍ کې یو کیمیاوي حادثه رامنځته زښته ډېر خلک یې مړه کړو هغه په نړۍ کې تر ټولو ستره کیمیاوي حادثه وه چې رامنځته شوې ده خو هغه اتمی نه وه خو انسانان هغه هم ډېر زیات مړه کړو تر 3000 زیات کسان مړه کړي وو په هغه یې مطلب کې او هغه اتمی نه وه دوم خبر دی هغه بم پاره چې په چین کې استعمال شوی ده هغه اتمی بم نو یو دغه بمونو نه وو چې د قدرت نفوذ تر هغه بمو چې نه مخکې کاشته ډیر زیات وو یعنی دا امکان شته چې د قدرت نفوذ لپاره درانده فلزات لکه یورانیم توریم دا مو کارول شي البته من هیڅ دی اټومي وسلې لانسر نه نه بلکې د قدرت نفوذ نه استفاده وشي هغه وخت کې چې زه په افغانستان کې وم ما ته دینو ملګرو دوستانو لږه سیمه نمونی راوړلې ما الټا په لابراتوار کې په ځکړلې دې نه اوس نه دلته المان تم راوړلې تجربه نکړلې ما ته چې څه کې پیدا نه شول چې د غیر طبیعي رادیواکټیویټي ترکې موجود نور چې دا د کوم کیمیاوي یا بیولوژیکي مواد کارول شوی هغه د ما تخصص ساحه نه ده نو زه څه نه کوم
بل ډاکټر صاحب بل پښتنه یا غوښتنه دا و چې وای اتمی وسلې د محدودې کړئ شي او محبت صاحب خو په اخر کې ول چې باید بیخي بندیز پیولګول شي څومره ممکنه ده
ولا ممکنه خدا په دې نه ده ځکه چې یو اړ په نویو مکلو کې دغه سي دغه د استوي او تور پرختا د ممنوعیت تړون رامنځته شوی په همدې و چې ټول هغه هیوادونه چې استوي وسلې یا لري یا وسم تولیدوي او انکشاف ورکوي باید دا پروګرامونه بند کړي او خپل استوي وسلې د منځه یې چې نړۍ د کتل استوي وسلې نړۍ ولرو خو متاسفانه یوازې جنوبي افریقا دا کار وکړ او نور هیوادونو دا کارونو کو او دغه تړون البته ټول هیوادونو دې ته رابولي چې دا کار وکړي او دا ډېر ښه کار ده خو متاسفانه ځینې هیوادونه خپل استراتیژیک او تکتیکي دلایل ورته لري نو د غول ادرس نه څه وغږی دا خو کدا کارو شو ډېر بکی
لیکن ځینې دام وای هر شیبه ممکنه ده چې یو لوی آسماني ډبره په ځمکه ولګی شي او که داسې ډېره ستره تیګه په ځمکه ولګی شي نو امکان لري چې ځمکه ټوټې ټوټې شي خپل مسیر بدل کړي له مداره ووزي نو دا ډول وسلې وای ممکن بیا په داسې وخت کې په درد وخوري چې د هغې تیګې مسیر بدل کړي دا خبره څومره ممکنه ده اسی خیال ده
دا خبره سمه ده نه دا سمه ده ځینې میټرویتونه وسم وستل کېږي او ځکه چې ځینې میټرویتونه کډیر ډېر زیات غاټي کولای شي کارونه لمنځه یوسي او اوس خو تشیال ستلایټونو نه ډک ده یعنې د میټرویتونو ټراجکټوري
موږ ته تر رسېدو د مخه ډېر د مخه کولای شي سړی وګوري چې هغه در روان ده او له منځه یوړل شي. هغه یعنې دغه یو ګټه ده خو د هغه دپاره کولی شي کېدای شي کنونشنل غټې غټې وسلې جوړې شي، یعنې یوازې لاره اتمي ورسره نه ده، او که یې هم یعنې پراختیا یې نور ضرور نه ده، خو د هماغه د هماغه هدف دپاره هم که کارول کېږي هر څه چې موجود وي هغه بس دي.
دا ویل کېږي چې هغه وسلې چې په جاپان کې په هیروشیما او ناکازاکی کې کارول شوي وي هغه اتومونه تر اوسنیو چې جوړ شوي دي ډېر واړه او قدرت یې ډېر کم و.
ډېر زیات واړه، ډېر زیات واړه. مثلا هغوی خو د ایرانیمو د انشقاق او د پلوتونیمو د انشقاق په واسطه کې رامنځته شوي وو، جوړ شوي وو، خو د هستوي اتحاد په ترڅ کې هم غټې چاودنې رامنځته کېدای شي، غټه انرژي ولیداسې چې روسیې دا کار کړی تزار بم په نامه باندې چې ویل کېږي د جاپان د بم نږدې 500 ځله غټ و او زر کیلومتره لرې کې چې چېرته دا بم تر شوی و د هغه نه زر کیلومتره لرې لا د خلکو د کورونا عینې ماتې شوې وي. نو اوس تر هغو په سلګونه سلګونه یا په زر چنده غټ غټ بمونه تولید شوي دي. متاسفانه چې ډېر خبر نه ده دا د
واخن اوس که راشو ل اتمی ټکنالوژي څخه سولایزي استفاده ته، سولایزي استفاده څومره ګټوره ده، څه استفاده تر کیږي؟
سولایزي استفاده د اتمی ټکنالوژي تر جګړیزه، یعنی د څه کتر توه ما چې نه نه استفاده د سولایزي استفاده ورنه کېدای شي، واځي او استفاده جګړیزه کېدای شي. خو هغه جګړې د متاسفانه اغېز دومره زیاته په عمومي اذهانو باندې چې ټول تمرکز به جګړې ده همدا
ټکنالوژي موږ باسم تر نیمه زیات په همدې و مهرباني
په همدې باندې اتبابت کې ډېر زیات مهم رول لري. د سرطانونو په درملنه کې، د بېلابېلو ناروغیو په تشخیص کې، راډیوټوپونه تر ټولو نن سبا تر ټولو معاصره ټکنالوژي ده. د زراعت په برخه کې، د تخمونو په استا کې، د ملخ د افاتو په لمنځه وړلو کې، همدغه سي د حاصلاتو په زیاتولو کې، د ځینې حاصلات مثلا توتو دا شیان چې موږ راواخلو یا تر څو چې دوکان ته را رسوو خوسا کېږي له منځه ځي، د هغو هغه چې کله د شاپ نور باندې ولګېږي د هغو عمر ډېرېږي. یعنی په زراعتي تولیدات زیاتول او د زراعتي تولیداتو د عمر زیاتولو کې ډېره زیاته اثر لري. تخمونو په اصلاح کې عصري ټکنالوژي کارول کېږي. په همدغسې مثلا د تیلو د استخراج په صنعت کې، د منوشابو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د مسؤلیت او حفاظت په برخه کې، په مطالعات آرکیالوجیک کې چې د زړو اجسام عمر ته معلومیږي، یعنی د ژوند دغسې کومه چاره نن سبا نشته چې هلته د عصري ټکنالوژي استفاده کې ناممکنه وي یا حتی استفاده شوې کې نه وي. مثلا دا اوس تاسې چې کوم کوټه کې ناست یاست، حتما به هلته یو عالم موجوده ای چې ور یا د کالج ور رامنځته کیږي یا دوګل بخار رامنځته کیږي، هغه غږی چې پای خبره کیږي، هغه کې اصل ټکنالوژي کارول شوی. په هغه کې امری سندسته یو څلوي کوالټي چې هغه باعث دی کیږي چې کله چې دوګ ورسی د الفا جریان قطع کوي او هغه غږی، یعنی له هغه نه نیولې نور تر هر برخه د ژوند کې چې وایي اصل ټکنالوژي کارونې لري. ما له مخکې چې درته وویل نه نوي سلنه سولهیزه کارونه ده، فقط یو سلنه جګړه ایزه ده، خو هغه یې اغېز ډېر زیات خراب ده، ځکه موږ ډېر په هغه کې مصروف یو.
کوم هیوادونه له اتمی نشې څخه سولهیزه استفاده ډیره کوي؟ هغه هیوادونه چې اتمی وستیم ډیری دی او کنه داسې نه ده؟
نه، مثلا جاپان اتمی وستل نه لري، تاسو ډیره ټکنالوژي نه استفاده کوي. جنوبی کوریا اتمی ټکنالوژي ډیره زیاته استفاده کوي، اتمی وستل نه لري. دغه سي نور ډیر زیات هیوادونه دي چې په اروپا کې مثلا آلمان
څه ډېره سوي ټیکنالوژي نه استفاده کوي. سویس یې کوي، هالنډ یې کوي، ډنمارک یې کوي، سویډن یې کوي، ښه ډېر په پراخه پیمانه فنلنډ یې کوي، همدغسې نور عربي هېوادونه مثلا سعودي کوي، متحده عربي امارات ورسره سوي ریسټور جوړ کړی دی، برښنا پرې تولیدوي، برښنا تولید داسې ټیکنالوژي او ډېره غټه غټه کارونه ده. یعنی تقریبا په نړۍ کې اوس هیڅ دغه هېواد نشته چې عصري ټیکنالوژي نه کوي، حتی افغانستان کې کله کېږي په دې بابت
کې. اما د دې برېښنا په برخه کې ډېر اروپایي هېوادونه برېښنا د اتمي ټیکنالوژۍ په وسیله تولیدوي، څومره قدرت لري د اتمي تاسیساتو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکې برېښنا؟
که داسې درته وایم چې که تاسو واړی یو شواروز یو ښار په ځغالو باندې روښانه کړئ، د ځغالو په انرژي تاسې به په ټنونو ځغالو ته اړتیا ولرئ. خو که یورانیمو د سون په ترڅ کې غواړئ روښانه کړئ، دا د پیپسي کوتای اندازه نه ده، دغه اندازه یورانیمو ته کافي چې تاسې پرې روښانه کړئ، نو مؤثریت یې دومره زیات ده.
او دا بیا مصرف هم لري که نه لري؟ یعنی دا یورانیم مصرفیږي او که نه دا لکه بیټرۍ دوام کوي؟
یورانیم د څه ده چې یو وارې چې ریاکټر ته واچول شي تر دوه کاله پورې بیا هغه سون توکي نه بدلېږي، بیا دوه کاله بعد بیا بدلوي، ځکه د دې نیلي تعامل په ترڅ کې د یورانیم زیات نه انشقاق کوي او باید د نوي یورانیم ورته واچوي. خو هغه تر ټولو ارزانه انرژي منبع نن سبا د استري ټیکنالوژي د لاسته راغلې برېښنا ده. یعنې که داسې درته ووایم چې په غرب کې په اروپا کې د برېښنا یو کیلو واټ ډېر سنټه ده، د نورمالو منابعو نه، د فوسیلي منابعو نه، د بادي منابعو نه، د هایدرو د اوبو د منابعو نه، خو د استري ټیکنالوژي منابعو نه دغه بیه له دېرش سنټه پنځه یا شپږ سنټه راکته کول کېږي.
بله، لدی ستاسو له خبرو معلومی شي چې یورانیم اصلي رول لري په اتمی ټیکنالوژي کې، که وسله ده که
اصلي برېښنا په تولید کې یورانیم ډېر غټ رول لري او د اصلي وسلو تولید او د نورو سوله ییزو کارونو کې بیا ډېر زیات نورې توپونه دي چې هغوی کارول کېږي. یعنې یوازې یورانیم، یعنې دینو مسائلو کې دینو کارونو کې اصلا یورانیم هیڅ نه کاریږي، ډېر زیات وسایي وسطو په سړي برېښنا تولید کوي.
درست. نو ځینې وایي چې افغانستان ډېر یورانیم لري، دا خبره تر څه حده سمه ده؟ تاسو په دې اړه څه تحقیق کړی دی؟
افغانستان یورانیم لري په دې کې شک نشته، ځکه په نړۍ کې هیڅ داسې هېواد نشته چې نه لري. خو او د هغه تعدیم د هلمند فانیشین او د سروبي کې یو څه چې دغه څېړنې د روسانو وخت کې نیولې سوي، سردار داود خان وخت کې د روسانو لخوا سوي، بیا د وروستیو کې د انګریزانو او د امریکایانو لخوا هم سوي دي. د افغانستان یورانیم هغو نه اندازه نه دي په دې وار دي چې تاسیسات پرې جوړ کړي او استخراج کړي او خرڅ کړي. کېدای شي ټول یو څلور پنځه زره ټنه وي چې هغه په دې ناز استخراج کړي او خرڅ کړي.
بله، تاسو د دې خو شک نسته، تاسو مشاره وکړه چې اتمی وسلې خطرونه هم لري، وړانګې هم خپروي، هغه تاسیسات هم ساتنه ډیره سخته ده، په اسانه څوک نشي ساتلی. آیا د سولې استفادې لپاره اتمی تاسیسات هم جانبي عوارض لري، چاپیریال ته ضرر لري او کنه؟
او بالکل، که سولیزی که غیر سولیزی رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپره شي چاپیریال ته ضرر لري. ځکه خو نړیوال اټومي انرژي اژانس همیشه دا وایي او دا هم ځان مطمئنه کوي تر څو چې په یو هېواد کې د رادیواکتیو موادو د فزیکي امنیت او مسؤلیت تضمینونه نه وي ورکړل شوي، هغه ټیکنالوژي اصلا اجازه نه ورکوي چې هغه هېواد ته وارد شي. دا اوس د دم ګړۍ په افغانستان کې همدغه مسله ده چې موږ غوښتل چې د سرطان درملنې او مرکز علي آباد سیمه کې جوړ کړو. اوله موږ غوښتل چې دا په کوبالت تراپي مرکز چې د کوبالت په واسطه جوړ کړو، بیا د جوړې کچ کوبالت جوړ کړو، بیا
نړیوال ټولنیز اجازان ته وایي چې تاسو فزیکی امنیت مسؤلیت تضمین ملته نه شي راکولی او دا مشکل تر اوسه پورې موجود ده. نو د عصري ټکنالوژۍ د سوله ییز او غیر سوله ییز دواړو امنیت او مسؤلیت مهمه ده که نه چاپېریال ته خطر پېښ
د ساتنې ولې سخته ده؟ څه ډول ساتل کېږي؟
اول خو دا ده چې دغه فزیکي امنیت مهمه ده. فزیکي امنیت په دې معنی چې ته باید تل په سلو کې ځان او خلک له دې مطمئنه کړي چې چېرته چې راډیواکټیو مواد کارول شوي دي یا کاریږي استفادې وړ دي چل په سلو کې مسونه دي. معنا دا چې نه چاپېریال ته ضرر رسوي، نه څوک ورته لاسرسی لرلی شي، نه څوک پرې تروریستي حمله کولی شي. حتی که تروریستي حمله هم وکړي دا تاسیسات دومره خوندي دي چې دا له حملې نه هم وروسته راډیواکټیو موادو ته ضرر نه رسېږي، ځکه هغه که ضرر رسېږي چاپېریال ته ضرر رسوي. دا فزیکي امنیت ده او مسؤلیت یې هم همدغسې چې باید خلک هغه څوک چاته په هغه تاسیساتو کې جارو هم کوي هغه په دې باندې پوه شي چې راډیواکټیویټي څه شی ده، راډیواکټیو مواد څه شی دي، څه خطرونه لري، چاپېریال ته خطر څه شی ده، انسانانو ته خطر څه شی ده. حتی هغه که جارو هم کوي، حتی هغه که چای دربشي هم وي په هغه تاسیساتو کې، نو دا ډېر غټ تخصصي پروګرام ته اړتیا لري. او دا څوک چې په دې تاسیساتو دا کوي باید کال په کال هر کال بیل استثناء که پروفیسوري که رئیس دي که ماموري دوی باید کال کې یو وری دغه ټریننګ واخلي. او دا یو ډیر غټ پروګرام ته اړتیا لري د ملي سطح باندې چې متاسفانه په افغانستان کې خپل مشکلات دا کار لري. آتا جمهوریت وخت کې چې موږ آتا توله آتا چې د روغتونونو کې کوم اکسرېګانې یا سیټي سکن کاریږي هغو ته ټرینینګونه ورکوي ته په هغو پسې نه سوی رسېدی. نو
بله بله ډاکټر صاحب، همیشه ورو چې وایي فوسیلي انرژي چاپېریال ته تاوان لري. فوسیلي د اوریدونکو لپاره وایم چې لکه سکاره او تیل او دا شان د ته فوسیل ویل کیږي او طبعا چې لوګی لري او چاپېریال ته تاوان لري. اما د باد انرژي یا د لمر انرژي وایي چې خوندي ده او د تجدید وړ انرژي ده، بیا تاوان ډېر نه لري یا نه لري بیخي. آیا اتمي انرژي هم پاکه او دوامداره سرچینه ده؟
او بالکل، اتمي انرژي هم همداسې د قابل د تجدید انرژي په بدله کې ده چې هم پاکه ده، چاپېریال ته هم دوامداره ده او هم تر ټولو ارزانه. فقط یو مسله دا ده چې مسؤلیت امنیت یو څه ډېر خطه غواړي، یو څه ډېر توجه غواړي، یو څه ډېر تخصصي پوهه غواړي چې دا په غربي پرمختللې نړۍ کې دا هیڅ غټه ستونزه نه ده.
یعنی اتومي انرژي اقلیم په اقلیمي بدلون کې څه رول نه لري؟
فرق د اقلیمي بدلونونو د ښه بدلونونو کې مرسته کولی شي، ځکه کاربن زیرو انرژي ده، کاربن چاپېریال ته نه خپروي.
درست. او ډاکټر صاحب، تنها د اتمي فاضله موادو ساتنه څنګه کیږي یا مدیریت څنګه کیږي؟ دا هم یو مهم موضوع ده.
دغه مغه د مسؤلیت یا فزیکي امنیت یو غټه مسله هم دغه ده چې فاضله توکو تر بسکه او فاضله توکو څنګه ساتي، څنګه د مسؤلیت او امنیت تضمین ورکړي. دا ډېر زیات هم تخصصي او هم امنیتي تیاریو ته اړتیا لري. چېرته چې دا فاضله توکي ساتل کېږي باید د هغو فزیکي امنیت په پام کې ونیول شي، کامرو په واسطه باندې، د انسانانو په واسطه باندې، حتی د حیواناتو په واسطه باندې، سپیو په واسطه باندې باید تر چاته تر نظارت لاندې او دغسې یو ځای کېږي، دغسې یو تاسیساتو کېږي چې هغه هلته حتی د حملې په صورت کې هم که څوک تروریستي حمله هم کوي د هغو مسؤلیت تضمین وي.
یعنی دا یو مواد تر خاورو لاندې کېږي، په څه ډول ساتل کېږي؟
نه 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 نه، دا باید ورته هاټ سیل وایي، بیسیک کانکریټي کوټې به جوړوي چې دیوالونه به سر پوکل کوي او معمولا تر ځمکې لاندې او تر خاورو لاندې نه چې عادي تر خاورو لاندې پټ کې نورمال تر ځمکې لاندې به تعمیر ورته جوړوي، کوټه به ورته جوړوي او هغه مسلمیتي کوم لارښوونې چې هغه به شدید په پام کې نیسي
او بیا به دی باندې نم فزیکی امنیت تضمینه.
بله، او تاسو مخکې ویل چې په طبابت کې هم ډېر استفاده له اتومي انرژي یا ټکنالوژي څخه کیږي، خصوصا د سرطانونو په تداوي کې. که دا یو څه نورم توضیح کړئ، څه ډول ولې د سرطانونو په تداوي کې دا مرسته کوي؟
چې د سرطان خو چې د حجراتو غیر نورماله نمو ده، غیر نورماله وده ده.
بله،
او دا غیر نورماله وده ته هغه وخت مخنیوي کولای شي چې یو ډېر غټې لوړې انرژي په واسطه باندې د دغې غیر نورمالې ودې ریښې پرې کړي، او څه به د انسان وجود ته چې په هر ډول باندې چې ته غواړې چې دا انرژي داخله کړي، دا ټول بدن کې خپرېږي، یعنې ټول بدن کې مساوي خپرېږي. یوازې ته کولای شې چې د وړانګو په واسطه باندې چې بې له دې چې د انسان بدن څیرې کړي، وړانګې هغه کوم ځای چې ته غواړې هغه ځای ته متمرکزې کړي، او انسان د وړانګو مقابل کې معروض واقع کړي، او دغه وړانګې دغه فاسدې حجرې له منځه وړي. خو د فاسدې حجرو تر څنګ طبیعي خبره ده چې هغه سالمې حجرې هم له منځه وړي. خو سالمې حجرې چې د وجود د دغه د دفاعي سیستم او د بیا تولید ریپروډکشن سیستم یوه برخه ده، نو هغه سالمې حجرې بیرته ځان جوړوي، خو فاسد حجرې بیا دغسې له منځه ځي، مړې کېږي، او نور د سرطان لمن د انسان له بدن نه ټولېږي.
ډاکټر صاحب، په دې منځ کې چې تاسې خبرې کولې، یو اورېدونکي عبدالکریم دوه ځلې ټلیفون وکړو، ټلیفون یې قطع کېدو. دی وایي چې د اتومي وسلو د ساتنې امنیت او کنټرول مسله څومره پیچلې ده، که سم تاسې څه ناڅه په دې اړه خبرې وکړئ.
ولا د امنیت او کنټرول مسله ډېره زیاته پیچلې په دې ده چې هغه نه یوازې چې په فزیکي ډول باندې عسکرو ته اړتیا لري، پیرادار ته اړتیا لري، او محافظې ته اړتیا لري، او تر دغه لاندې تر ځمکې لاندې مسؤولې کوټې ته اړتیا لري، یا په غره کې یا په دغه ځای کې چې د استوګ ځای نه لري، بلکې تخصصي علم ته اړتیا لري، چې دغه ډېره مهمه برخه ده چې دا په ځینو هېوادونو کې بزښته، ډېرو هېوادونو کې، افریقایي هېوادونو کې، آسیایي هېوادونو کې، دغه د علم په برخه کې ډېر غټ چیلنج ده چې په کافي اندازه خلک مسته چې دې لپاره روزل شوي. او نړیواله اټومي انرژي اجانس په دې لګیا ده درد چې دا کار وکړي چې د اټومي انرژي ادارې غړي هېوادونه په دې وتوانېږي چې ټول په کافي اندازه باندې تخصصي کسان ولري.
بله ډاکټر صاحب، د هند او پاکستان په دې وروستۍ شخړه کې داسې ویل کېږي، داسې ادعا کېږي چې وایي کله چې پاکستان وایي ګواښ وکړ چې دوی به له نامتعارفو وسلو یعنی اتومي وسلې څخه کار واخلي که هند حمله ونه دروي، نو هغه وخت امریکا له هند وغوښتل چې جنګ سمدستي ودروي. او وایي چې یو علت دی دوی د دواړو د جګړې د درېدو همدا و چې خبره اتوم ته رسېدله. که خدای مکړه له اتوم بم څخه زموږ په سیمه کې، لکه موږ ته تر ټولو نږدې اتومي هیواد همدا پاکستان دی، په هندو پاکستان کې اتوم بم وکارول شي، تاسې مخکې اشاره وکړه چې د نن سبا اتوم بمونه تر پخوانیو ډېر قوي دي، نو په افغانستان به هم څه تاثیر وي کنه؟ منفي تاثیر البته.
اول خو اتومي وسلې استراتیژیکي وسلې دا دونه په اسانه څوک نه کاروي، دا یوازې ګواښونه وو فارحال که وکارول شي. بالکل افغانستان نه یوازې افغانستان، په دې سیمه کې نیپال او بنګلادیش او سریلانکا او ایران او ټولو ته به ضرر ورسي، او د کلونو دپاره به اوږدمهاله ضرر ورسي بشري ناورین.
یعنی افغانستان ته به ولې ضرر رسیږي؟ ځکه چې ډېره فاصله ده په منځ کې، ډېر غرونه دي، ډېر څنګه دا ضرر یې افغانستان ته؟
کله چې اټومي وسله وکارول شي، که تاسو لیدلی یو د پوڅکۍ په شکل باندې یو دوب پورته کېږي که نه، هغه ته هغه مشروم چې ورته وایي، هغه چې هوا ته پورته شي، بیا دا بادونه خو یو هېواد په سر نه درېږي، دا خو شاوخوا ګرځي که نه، دا ورېځي خو ګرځي، هغه ورېځي او بادونه د ځان سره راوړي. یعنی آلمان هم له اوکراین ډېر لري ده، خو دا کوم راډیواکټیو مواد چې اوس له د آلمان په خاوره کې لیدل کېږي د چرنوبیل د حادثې نه وروسته، هغه خو ټول بادونو او وریدو د ځان سره وری نو بغه خاطر باندې دا یو ځای باندې نه دريږي او همیشه په حرکت کې او د بادونو د وریدو په واسطه باندې لایوي نو په نه پلی نقطې ته زرګونو زرګونو کیلومتر وړاندې انتقال راځي.
بیا د مخنیوي هم کومه لارښوونه تاسو د چرنوبیل یادونه وکړه یعنی له طبیعته پاکېدای نشي
متاسفانه نه سي پاکېدای فقط یوازینی لارې دا ده چې هغو ځایونو کې چې یوازینی لارې دا ده چې ډېر زیات باید شدید د چاپېریالي مونیټورینګ وشي او هغو ځایونو کې چې زیات ته د انسانانو نه ورتګ او د خوراک او څښاک نه ډډه وشي.
او دا بیا څنګه معلومی شي یعنی په کومو وسایلو باندې دا معلوموي؟
د دې د راډیواکټیو موادو ډیټکټورونه خو اوس په نړۍ کې ډېر زیات تولید شوي په امازون کې کولای شي یعنی له $500 نه شروع کیږي تر زرګونو ډالرو پورې کولای شي وایي فلیاته ځینو حالاتو کې داسې شوي دي یعنی ځینې سافټویرونه شته چې تاسو د موبایل کامره په راډیواکټیو ډیټکټر باندې اړوي درته فقط یو فلم باید په کامره ولګوي او تاسو موبایل ته په خپله دا معلومات درکوي چې چاپېریال کې راډیواکټیو شته که نه.
شنو دا خو حداقل لدین درکه یو شکار ده چې اسانه معلومه ده شي. ډیره زیاته مننه
ډاکټر
محمد تنها په جرمنی کې د اټومي ټکنالوژي متخصص چې د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې زموږ میلمانه شوي. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum cham cham pavi بدلے گی رو رو زیڑے غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګوت ګوت غږېږم جام جام غږېږم pal ravaniyam gam 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 gagegam pal pal ravaniyam